د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د انتخابي ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 8 نیټه ده. په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته ځاښ په مومن هرکلی وایم. لاندې کوم مهم خبرونه اول سرټی کی د پاکستان سینټ کې په خیبر پختونخوا کې د ترخګرۍ زیاتېدونکو پیښو باندې اندېښنه څرګند کړې شوې. بلخوا د پاکستان په ګلګت بلتستان کې وسلواله ډلې مرکزي سړک تړلې او په سوات کې پولیسو داوه کړې چې په عملیاتو کې یې دوه ترخګر وجلي، خو ځایي خلک وایي چې بېګونا پلار او زوی وو. د پاکستان د پوز مشر جنرال باجوا په کاکول کې تربیت اخستونکو عسکرو ته ویلي د منظم ترهګر ډلو ملای ماته کړي، خو څېړنکار دغه خبره سمه نه بلي. د برتانیې دفاع وزارت په ټویټر ویلي چې د روس دفاع وزارت باندې د هیواد دننه د مختلفو اړخونو نه سختې نیوکې پیل شوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سینټ کې په خیبر پختونخوا کې د ترخګر زیاتېدونکو پیښو باندې اندېښنه څرګند کړې شوې او د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي سره د مذاکراتو د احوال غوښتنه هم شوې ده. دا باس په داسې حال کې شوې ده چې په وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت د ټي ټي پي لخوا د بریدونو سیوا کېدو د خبرداري اعلامیه خپره کړې ده. د جمعیت اسلامي سره تعلق لرونکي په سینټ کې د دفاع قائمه کمیټې غړي مشتاق احمد وویل په سینټ کې وخت په وخت په خیبر پختونخوا کې د بدنۍ په پیښو په خبرو کې هغه ویلي دي چې په خپله یې په دغه اړه سینټ کې تحریک جمع کړي چې پارلیمان دې خبر کړي شي چې خیبر پختونخوا کې بریدونه روان دي، خلک په هدف کېږي، د خلکو نقلنګ غوښتل کېږي. دوی به غوښتنه کوي چې پارلیمان ته دې جواب وویل شي چې دا خلک چا راوستي او څنګه راغلي. نوموړي ویل هغه بیا بیا په پارلیمان کې دا خبره کړي چې د افغانستان سره په پوله ازغن تار ولګول شو، پوله سیل کړي شو، پوز او اف سی په ځای کړي شوی دي او د ټي ټي پی سره ډزبندي شوی او په مذاکراتو کې د ټي ټي پی قیدیان هم پریښودل شوی. نو دا دومره خلک بیا څنګه راغله؟ دا ډیره مهمه پوښتنه ده او ټول پوښتنه دا پوښتنه کوي چې د دې خلکو مخنیوي ولې ونه شو. د پاکستان په ګلګت بلتستان چې لاس سیمه کې اوسیدونکو وینا ده چې د جمعې په ورځ وسلواله ډلې لخوا مرکزي سړک تړلې شوې او په سفر روان د ګلګت بلتستان سینیئر وزیر کرنل ریټایرډ عبیدالله بیگ او یو شمیر سیلانیان یې دغلته د ځان سره د خالي ورځې تر سهاره پورې ایسار کړي وو. په ټولنیزو رسنیو ځینې خپور شوو ویډیوګانو کې ښکارېږي چې د وسلواله ډلې کمانډر حبیب الرحمن د ټوپک په لاس ځایي ژبه کې خپلو غوښتنو په اړه باندې وینا کوي. د حکومت له لورې د دغه صورتحال په اړه باندې څه نه دي ویل شوي. ځایي اوسیدونکي وایي چې دغه وسلوال د چلاس ښار نه لس کیلومتره لرې لوی سړک ته راوتلي وو. ځایي اوسیدونکو ډیوه راډیو ته ویلي دي چې دغه وسلوال د وړاندې نه د ګلګت بلتستان یا طالبان ګلګت بلتستان په نامه باندې پیژندل کیږي. دوی وایي چې ځایي پولیسو بیا د عالمانو یو ډله مذاکراتو ته ورلېږلې وه او دغه خبرې بیا د خالي ورځې تر سهاره پورې روانې وې. ډیوه راډیو په دې اړه باندې د سرکاري چارواکو سره د رابطې هڅه کړې خو کامیابه شوې نه دي. خیبر پختونخوا د سلګری سیمه سوات کې پولیسو ویلي دي چې امنیتي ځواکونو نن د رحیم آباد تانې په علاقه کې عملیات کړي چې پکې دوه ترخګر وجل شوي دي او څلور پوځیان او یو لاروی په دغه کې جوبل شوي. پوځ تر اوسه پورې په خپل دغه پیښه باندې په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د سوات د رحیم تانې د پولیسو مشر ایس ایچ او ډیوتا دغه خبره تایید کړې. د ویلي دي چې د پیښې د وجل شوو ترخګرو په اړه به نور تفصیل وروسته وړاندې کوي، خو پیښه کې وجل شوي پلار او زوی دي د کومې ځایي خلکو تایید کړې او ترخګر نه وو. د وجل شوي تن یو بل زوی ویلي چې ورور یې د پیسو په سر د یو پنجابي او افغان شهریت لرونکي تن سره لانجې په سر تختول شوی وو چې د خالی پور سلور تنانو ساده لباس کې دغه هلک د پلار خواته راوسته. دی وایي چې دغه محل په بنده کوټه کې دوی په یو بل باندې ډزې وکړي چې پکې سلور د دغه هلک تختون کې جوبل شول. د کومو چې پیژنګلو وروستو د پوز کپتان ذوالفقار نایک ګل صادق، لانس نایک نصیر اقبال او سپایی ساجد په نوم باندې وشوه. وروسته نور کسان هم دوی راوغوښتل او پلار او زوی چې تختول شوی وو د ګاډي څخه راښکته کړی شول او په ډزو وجلې شول. په کوم ګاډي کې چې پوځیان په ساده لباس کې ورغلي دغه ګاډی د محمد ذوالفقار جتوی په نوم رجسټر شوی او لمبر یې هم خپور کړی شوی دی. د دې تفصیل وروستو پوځ کوم څه نه دی ویلي. بل لورته د اگست د میاشتې راځي په سوات او په خیبر پختونخوا کې په بدنۍ او وسلوال فعالیتونو په ضد باندې امن لپاره پرلپسې مظاهری روان دي. پرون هم د سوات په خوازاخیل کې دغه ډول درنه احتجاجي مظاهره شوې ده. د سوات د قومي جرګې بیان د پختونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پختونخوا مشر خورشید کاکا جی وایي د سوات د خلکو لپاره دا اندېښنې خبره ده چې تیرې بدنۍ دوی سخت اغېزمنده کړې دي او اوس بیا د اگست د میاشتې راځي داسې حالات جوړیږي ځکه د سوات او ټولې پختونخوا خو خلکو ورته مثبت خبرګون ښکاره کړي او د امن غوښتو لپاره یې احتجاجي مظاهرې شروع کړي دي. بلخوا د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا په کاکول کې پوځي تربیت سرته رسوونکو عسکرو ته وینا کې ویلي په تیرو شلو کلونو کې یې د اولس په مرسته د منظمه ترهګر ډلو ملا ماته کړې ده. خو څېړونکي د پوځ د مشر دغه وینا سمه نه بولي. د دفاع چارو څېړونکي ریټایر بریګیډر صاد ویلي دي چې د پوځي مشر دا بیان غلط دی ځکه چې د پاکستان دوه صوبې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي حالات ښه نه دي. دی وایي چې په خصوصي توګه په خیبر پختونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا فعالیتونه ورځ تر بله سیوا کیږي. دی وایي چې پولیس او امنیتي ادارې یې په هدف دي او د امن لپاره غږ پورته کوونکي وژل کیږي کوم چې څرګنده ده د بدمنۍ اړخته حالات روان دي. د پاکستان د پوځ مشر کیډټانو ته وینا کې په سیمه ییزه امنیت باندې خبرې کړې او وایي چې سویلي اسیا کې د خلکو ژوند د مالی ترقۍ معاشي سوکالۍ او امن سره تړلې دی. د برتانی دفاع وزارت په ټویټر ویلي دي چې د روس دفاع وزارت باندې د هیواد دننه مختلفو اړخونو نه سخت نیوکه پیل شوې دي. دا نیوکه د روس د پوز لخوا د تمو پر ضد د جګړې په میدان کې په وروستو کېدلو باندې شوې دي. په نیوکو کوونکو کې د چچنیا مشر رمضان قدیروف، د یو شخصي امنیتي شرکت ویګنر مالک یوګنی فرګوزون، د روس سرکاري ټی وی نتاقان سندرغاړي او سختدریزه قمپرسته لیکوالان شامل دي. د برتانیې دفاع وزارت ویلي دي چې نیوکو کې د روس سیاسي مشرانو پر ځای د پوز اعلی قیادت په هدف کړی شوی خو دا هم د روس اسټابلیشمنت پر ضد د ولس غبرګون ښکاره کوي. د کوم په شا چې د روس لوی سیاسي ګوند ولاړ دی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان په سنټ کې په خبر پښتونخوا کې په وروستیو کې د ترهګرۍ په زیاتېدونکو پیښو اندېښنه څرګنده شوې او د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی سره د مذاکراتو د احوال غوښتنه شوې ده. دا بحث په داسې حال کې شوی چې په وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت د ټي ټي پی لخوا د بریدونو د زیاتېدو د خبرداري اعلان کړی دی. نور حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې.
د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي په سنټ کې د دفاع د قائمه کمیټې غړي مشتاق احمد خان دی وته ویل په سنټ کې وخت په وخت په خبر پښتونخوا کې د بدمنۍ په پیښو پښتنې راولاړې شوې دي خو د حکومت لخوا ورته کوم مطمئن جواب نه دی ویل شوی. نوموړي ویل هغه بیا بیا په پارلیمان کې دا خبره کړې چې د افغانستان سره په پوله ازغنتار لګول شوی، پوله بند کړی شوی ده، پوز او ایف سی پزې شوی دي، د ټي ټي پی سره ډزبندي شوی ده او په مذاکراتو کې د ټي ټي پی قیادیان هم خوشی کړی شوی دي. نو دا دومره خلک به څنګه رالل؟
د پښتنو په ژوند کې په ذهنونو کې دا سوال دی، دا په جبو، دا په شونډو باندې، په خوله باندې دا سوال دی چې د دې دومره ارسو واقعیتو نه پر خلک څنګه راغی او دا چې راتنه تا د دې مخنیوی ولې نه کوو؟ دا ولې یو ټوټل فیلیر نه دی، یو مکمل ناکامي د سیکیورټی ادارو، انټیلیجنس ادارو، صوبایي حکومت، وفاقي حکومت نه.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي چارو په اړه خپلواک سیړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ پر کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې د 13 سپتمبر په میاشت کې د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې ریکارډ شوې دي. د سپتمبر په میاشت کې په ټول هیواد کې 200 ترهګریز بریدونه شوي چې د 13 اگست میاشتې په مقابله کې 15% زیات دي. د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د سنټ د دفاعي چارو قائمه کمیټې غړي سنیټر عمر فاروق دی وته ویل د دپای چارو د کمیټې پر وروستۍ غونډه کې په سواد کې د وسلوالو او د ټي ټي پی په اړه د دپا د سیکټري او ټیم نه پوښتنه کړې و او هغه ورته ویلو چې په ټولنیزو رسنیو د سواد په اړه سره روان دي حالت داسې نه دي.
موږ ورته ویل چې موږ دا بریفینګ نه منو، سبا زموږ د پاره بریفینګ ارنجې په سواد کې هم په پېښور کور کمانډر هاوس کې هلته به مونږ ته بریفنګ را کوي او موږ سوات ته ځو افیکټ کمیټۍ هلته به مونږ د ملګرو سره وینو د خلکو سره به د علاقې مشرانو دې سره به وینو او دا حالات به هغوی مخامخ موږ ته بیانوي او تاسو به هغه حالات موږ مخ ته ګورئ او په هغې باندې به خبره کوو.
د ټي ټي پی لخوا د روان کال د مې د میاشتې راهسې دزبندي روانه ده، کومه چې د پاکستان د حکومت سره د خبرو په محل د نامعلوم وخت پورې غځول شوې ده. د دزبندۍ په محل هم د بدامنۍ پیښې کېدې، خو د تیر ستمبر د میاشتې د دوه نیټې څخه ټي ټي پی د بریدونو ذمهواري منل پیل کړي او دریز لري چې خپل دفاع کې عملیات کوي. د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ خبرو کې تر اوسه پورې کوم ښکاره پرمختګ نه دی شوی. سیولونکي وایي ښایي دغه مذاکرات نور نه پاتې، خو نه د پاکستان حکومت او نه ټي ټي پی پخپله د مذاکراتو ختمولو په اړه څه ویلي دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوه، پېښور.
د پاکستان د پوځ سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوه د پوځ په روزنیزي ادارې کاکول اکیډمۍ کې تر روزنې لاندې پوځیانو ته د وینا پر مهال د معاشي خوشحالۍ او د سیمه ییز امن د ارزښت په اړه خبرې کړې. دوی دا دعوه هم کړې چې په تیرو شلو کالو کې د خلکو له باور او مرستې سره د منظمې ترهګرۍ جرړې وستلې، خو څېړونکي وایي په هیواد کې وروستي امنیتي حالات سم نه دي. له پېښور نه پرې د ډیوي خبریالي سادیا قاسم شاه راپور استولی.
سیرونکو وای که یو طرف ته د ملک تلنه بیا د ترهګرۍ پیخي شروع شوی که د پاکستان فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا دا دعوه کوي چې د کام اعتماد او مرستې سره دوی د ترهګرۍ خطر له مخه وړولې ده او دا یقین ورکړي چې منظم ترهګرۍ د پاکستان نه جړې وباسلې دي. دا تاثر غلط ځکه دی چې داخلي حالات سبل سدي او ورځ په ورځ د ترهګرۍ پیخي سیوا کیږي. په امنیتی امور سیړونکو بریګیډیر ریټایر محمد سعد په دی وینا صدا سیړنه کوي.
دا تاثر ورکول غواړي چې حالات ټیک دي، نو زما په خیال باندې غلط داغي خیال دی. پاکستان کې صورتحال خاص کر د دوه صوبې چې کوم دی، بلوچستان دی او پښتونخوا ده. خصوصا پښتونخوا کې د ټي ټي پی چې کوم داغي عملیات دي اغا روس پرز زیاتیږي او مخکې چې سپوریډیک اټیکس پکې د لاغه سن دي، اوس یعنی ډېر وقفې سره داسې حمله را روانې دي، خصوصا چې کوم د قانون نافذ کول ادارې دي، پولیس خاص کار اغي باندې ډېر زیاتې شوې دي. داسې سواد کې چې کوم اغا خلک چې کوم امن د لپاره کوششونه کول داغي بجلی کیږي، نو زما په خیال باندې دا صورتحال خو روس تر زه خرابېږي.
د پاکستان فوج سر لخکر جنرال باجوا په دغه وینا کې د علاقایي امن باندې زور اچولې او د سویلي آسیا د خلکو د نړۍ په شانتي خوشحالي او خجوند معاشي ترقی او امن سره تړلې. د پېښور پوهنتون د امن او د شخړو باندې تحقیقي ادارې انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز یو استاد او څېړونکي ډاکټر جمیل احمد وای علاقایي امن لپاره د بهر دنیا له مدد او ترقی کې ملګرتیا ضروری ده، خو د دې نه وړاندې اندرونی امنیتی حالات او دلته د جنگیالي توپ خاتمه ضروری ده، ځکه چې د دې بغیر به څه قسمه ترقی ممکن نه وي.
دغه نه بغیر به ترقی بې ځایه ځي. که زه یو ډیر ښه انفراسټرکچر جوړ کړم او یو دماکه کې یو آی ډی کې یا یو خودکش کې اگر ټول تباشي، نو دا او دې سره چرته چې د انفراسټرکچر تباہي یا د انویسټمنټ ضایع کېدلی، ورسره یو خوف هراس هم پیدا کیږي چې هغه بیا د نورو ترقی لارې ودري.
سیړونکي وایي رستو کې د ملک بیلو بیلو برخو او په خصوصي توګه په خیبر پښتونخوا کې، سوات او بډابیر او نورو علاقو کې د جنگیالي توپ کمی کاروایان شوي دي او په عسکرو حمله او د تشدد پیښې څومره سیوا شوي. د عامو خلکو زړونو کې د پیښو بیا اندېښنې را پیدا کړي او د منظم ترهګرۍ جلد سره خاتمه داوو باندې هم سوالونه راپورته شوي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ڈیوا، پېښور.
د پښتون ملت پال غوند پښتونخوا ملي او عامي پارټي مشر محمود خان اڅکزای وای پاکستان، ایران او د سیمې نور ملکونه که ترقی او خوشحالي غواړي نو باید د افغانستان استقلال ومني. هغه په طالبانو هم غږ کړی چې نور باید د زور واکۍ عمل ته د پېټکه کېږدي او د افغان ولس سره ځان خبره وکړي. نور حال د دې د خبريال حافظ الله شیرانی په ریپورت کې.
د خپل ګوند د وجلسو غړو په یاد کې په پټه کې راجوړې شوې غونډه ته د وینا پر وخت شاغلی محمود خان اڅکسي وویل ک پاکستان غواړي چې ترقی وکړي او آزاد پاتسي، نو د دې لپاره د افغانستان ازادي، استقلال او بیرغ منل ضروری دي. هغه پر کابل واکمن طالبانو ته په مخاطب کولو سره وویل چې په افغانستان کې په زور د واکمنۍ ترلاسه کولو د عمل مخه نیول ځکه ضروری ده چې دا عمل افغانستان د غر کولو لوري ته وړي. دا محمود خان اڅکزي په خبره په سیمه کې روان حالات د بد ورځو څرک ورکوي. وایي که پاکستان، ایران او د سیمه نور ملکونه ترقی او خوشحالي غواړي، د افغانستان استقلال به مني. شاغلي اڅکزي وویل د دوی د ګوند غړو په پاکستان کې د جمهوریت او ولسواکۍ لپاره د خپل سرونو قرباني ورکړي دي او دا به تسلیمول وي. اڅکزي وویل چې د ملک پوځي او جاسوسي ادارې دي په ملکی سیاست کې لاسوهنه بند کړي او زیات یې کړه
چې د پاکستان قوم، د پاکستان ایشای، د پاکستان امال په ایمانداری د فیصله وکړي چې دوی په سیاست کار ولري، دوی ګټه باندې ایماندي دي چې د خلاصو ګټه لاله پورته.
اڅکزي دا خبري په داسې حال کې کړي چې د پاکستان د سرکاري ټي وي د خبر لمخې د پاکستان د پوځ سلشکر جنرال قمر جاوید باجوا په خپل یو تازه بیان کې ویلي وو چې د پاکستان پوځ ځان له سیاست څخه لیري ساتلی او غواړي چې همدا صفات سي. محمود خان اڅکزي د سیمه د سیاست او امنیت په اړه په خپل وینا کې وویل چې د منځنۍ اسیا ملکونه که غواړي چې په معاشي توګه پیاوړي سي او د دوی وسایل تر نورې نړۍ ورسیږي، نو افغانستان یې تر ټولو لنډه او غوره لار ده. هغه وویل چې پر کابل واکمن طالبان دی لګوانډي ملکونو د نه لاسوهنې ضمانت واخلي او هم دی د هغوی په ملکونو کې د مداخلت نه کولو ضمانت ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څېړونکو له یوې اوږدې مودې راهیسې د افغانستان پر ګوانډي هیوادونو خصوصا پاکستان او ایران او افغانستان کې د لاسوهنې تورونه لګوي، خو پاکستان او ایران بیا وخت پر وخت دا تورونه رد کړي او وایي افغانستان سره د ښه همسایتوب اړیکې غواړي. د تیر کال د اګست راهیسې چې افغانستان کې طالبان یو ځل بیا اقتدار ته رسیدلي، د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی منلی. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د گلګت بلتستان چلا سیمه اوسیدونکو په وینا د جمعې په ورځ وسوالې ډلې لخوا مرکزی سړک تل شوی او وروسته یې په سفر روان د گلګت بلتستان سینیئر وزیر کارنیل ریټایرډ عبید الله او یو شمیر نور سیلانیان دغلته له ځان سره د خالی تر سهاره پورې ایڅار وساتل. په ټولنیزو رسنیو باندې په ځینو خبرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د وسوالې ډلې کمانډر حبیب الرحمن د ټوپک په لاس په ځای ژبه خپلو غوښتنو په اړه وینا کوي، خو د حکومت له لوري په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. په دې اړه تفصیل د احسان محمد خان په ریپورت کې.
د ځای اوسیدونکو تر مخه دغه د وسلوالې ډلې غړي د جمعې په ورځ د چلاس څخه لس کیلومتره لري مرکزی شاراته راوتلي وو او دغلته د خپل غوښتنو لپاره احتجاج روان کړی وو چې دغه مهال د اسلام آباد څخه گلګت ته په سفر ځای صوبایي وزیر عبید الله بیگ هم ورسېدو چې وسلوالې ډلې دغه یاد وزیر او نور سیلانیان دغلته ایثار کړل. د سیمې یو ځای خبریال شهاب الدین غوري ویوه دیوته د دغه صورتحال په اړه داسې ویل
چلاس شہر سے 10-12 کلومیٹر راستہ ہے، روڈ پاس کیا یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ آلریڈی پہلے سے مجاہدین ان کو کہلاتے ہیں، یہاں پر آپ طالبان بھی کہہ سکتے ہیں، مجاہدین بھی کہہ سکتے ہیں،
مجاہدین گلگت بلتستان یا طالبان گلگت بلتستان پر نامہ پی جندل کی گی دوی دا وسلے پلاس دغل تلاڈو اور سو کے ہوم سفر تھا نپرے خدل پولیس و انتظامیہ دغ وسلے والوں سرا مذاکرات و دپارا د دارل او تانګیر څخه مذهبي عالمان راغوختلی وو، خو هغوی هم د شپې تر 12 بجو راورسیدل او بیا دغه مذاکرات تر سحر 4 بجو روان وو. د گلگت بلتستان انتظامی چارواکو سره چې ویو ډیوا په دې اړه د اړیکې هر قسمه هڅه هم وکړله، خو په دغه صورتحال کوم حکومتي ذمہوار او چارواکي خبرې ونه کړلې. د گلگت بلتستان صوبایي وزیر عبید الله بیگ چې په اړه یې په ټولنیزو رسنیو د وسلوالو لخوا د یرغمال ساتلو خبرونه هم خواري شوي، د نوموړي په موبایل چې کله اړیکه ونیول شوه نو ټلیفون اخیستونکي ځان د هغه وراره په حیث معرفي کړو او ویو ډیوا تای اوایل چې ترې شپه په مذاکراتو کې شوګیر کړي او دا وخت وده ده. بلخوا د سرچینو تر مخه د وسلوالې ډلې سره د ځای عالمانو په منځګړیتوب دغه مذاکراتو کامیابېدو ورستو د خالی په سهار 4:30 بجې دغه مرکزی سړک پرانستل شوی دی او وسلوالو لخوا حکومت ته د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره د 10 ورځو وخت ورکړل شوی دی. خو په مذاکراتو کې د دغه غوښتنو په اړه د گلگت بلتستان حکومت کوم دریز لا تر وسه مخته نه دی راغلی. یاد دیوی د یادی وسلوالی ډلې زنیتانان 2013 کې په ننګ پربت کې د 10 بار ملکی غرختونکو د وجنې په پیخه کې تور دي چې زنې پکې دا وخت په هریپور او گلگت بندیخانه کې بندي، او په دغه قضیه کې نیول شکر رحمان په 2015 کې د خپل یو ملګري سره د گلگت جیل څخه تښتېدلی هم دی. په ټولنیزو رسنیو خوره شوی یو ویډیو کې دغه کمانډر حبیب الرحمان هم لیدل کیږي چې د ټوپک په لاس ولاړ دی او په ځای جبا کې خپل غوښتنې ښایي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا اسلام آباد لوري ته د احتجاجي لارون د حتمي نیټې نه وړاندې په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او په پنجاب کې واکمن تحریک انصاف د یو او بل په مهمو مشرانو او د حکومتي چارواکو پر ضد قانوني کاروایی پیل کړې دي او دواړه ډلې د یو بل پر ضد د سیاسي غچ اخیستلو تورونه لګوي. بلخته وزیر اعظم شهباز شریف بیا ویلي چې عمران خان د خپلو سیاسي ګټو لپاره د هیواد ګټو ته زیان رسولی. پیر ولایت شاپری یو راپور استولی.
د تحریک انصاف مشر عمران خان د لانګ مارچ د اعلان پر سر د وزیر اعظم شهباز شریف او عمران خان لخوا د یو بل په ضد جارحانه بیانونو کې شدت راغلی دی. 13 ورځ د مرکزی حکومت د واک لاندې د پلټنو ادارې اف آی اے فارن فنډنګ کیس کې د تحریک انصاف د سینټ غړي سیف الله نیازی او د عمران خان بل یو نږدې ملګری حامد زمان گرفتاره کړی وو. 13 ورځ د تحریک انصاف د واک لاندې پنجاب اینټی کرپشن ادارې اسلام آباد پولیسو مشر اکبر ناصر خان ته مالی درغلو پلټنو لپاره ادارې ته د حاضرېدو حکم ورکړی وو، او د شنبه په ورځ د پینډه اینټی کرپشن عدالت د کورنو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله هم د مالی درغلو سره تړلی یو قضیه کې ناقابل ضمانت ورنټ جاری کړی دی. او دې ته خبرګون کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د دفاع وزیر خواجه آصف صدا سویلی
رانا ثناء الله نے نہایت جواں مردی اور بہادری اس نے جو ہے پہلے ظلم کا مقابلہ کیا. ہمیں پنجاب حکومت سے کوئی خوف نہیں ہے، کبھی کوئی خوف نہیں ہے، گرفتار کر لیا ہمیں.
سیالکوٹ کی میڈیا سره خبرو په خواجه آصف ویل رانا ثناء الله وړاندې هم په نرتوب جیلونه تیر کړی دی، او اوس هم د خواجه آصف په خبره دوی د چانو نه یریږي او که د پنجاب حکومت غواړي چې دوی اونسي نو راد شي او دوی د گرفتاره کړي. بل اړخ ته تحریک انصاف تور لګوي مرکزی حکومت د لانګ مارچ د اعلان په سر د تاونه د دوی د غړو په ضد انتقامي کاروایی پیل کړي دي. د دې تر څنګ مرکزی حکومت انتخابي کمیشن ته لیکلې خط کې د تحریک انصاف ممکنه لانګ مارچ په سر د اکتوبر په 14 نیټه کیدونکو ضمنی انتخاباتو د ځنډولو خواست کړی دی. حکومت خط زیاتوي د استخباراتي ادارو د رپورټ تر مخه یو سیاسي ګوند د 12 نه تر 18 اکتوبر پورې د اسلام آباد نه د ګیرا چولو منصوبه جوړه کړې ده. له دې وړاندې روان کال 25 مئی باندې د عمران خان هم د نوې انتخاباتو د غوښتنې په سر اسلام آباد ته له احتجاجي لاریون ناکامه شوی و، خو عمران خان دعوه کوي دا ځلې حالات بدل دي. هغه وایي د پایتخت نه ګیر چاپیره پنجاب، خیبر پختونخوا او ګلګت بلتستان کې د تحریک انصاف حکومت تندی، او د عمران خان په خبره په داسې حالاتو کې به مرکزی حکومت د دوی لانګ مارچ ته ټینګ نشي. سیړونکي مشتاق یوسفزئی د عمران خان د لانګ مارچ د اعلان په سر ترنګل کیدونکي کی حالات د ملک د اولس او معاشي حالاتو لپاره زیانی بولي.
خدا پیدا هغه ته په اسلام آباد باندې په قبضه یوزے کولو کی اس مدد نش کولے تو فرس کا نور کوتو نار سر نی بیا بدے وقت کے پاکستان کے دا سے تو دھیان نہ دے چاہ دے کیش کی او دے دن نہ باہر خلق تو ہوئی دمل نہ باہر چہرا دا جاتے پاکستان کے روان دے ما بخل مند دے دے ٹائم کے دارستان دے کمزور دے
دا تحریک انصاف دا لنگ مارش مخنوی لپار مرکزی حکومت دا سونو پشمیرہ کے دا کنٹینر او اوازغن تارونو دا لارے دا پایا تخ دا سیل کولو پا عمل لاس پورے کڑے دے مرکزی حکومت پخلے کوی عمران خان دا اسلام آباد تر اتک تا نپری گدی او حکومت شارع دستور یا اسلام آباد حساس زیونو باندے دا فوس پا زی کولو منظوری ہم ور کڑے دا پیر ولایت شاہ وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ
اردن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا دا برطانی دا دفاع وزارت لخوا دا خالی یا شنبه پورس پر ٹویٹر خپور شوی دا استخباراتی ادارو دا معلوماتو تر مخه دا روس دا دفاع پا وزارت بنده نیوکی پا روسی نظام یا سیستم که دا جاتیدون کی بیلا بیلو دارو پا وجه را مخیطه کیگی وزارت جاتوی پا تیرو دو ونیو که پا جنگی میدان دا روس دا ناکامی و پا وجه نیوکی زیاده شوی دی په اوکران کې د روس د پوز مالو زالو نیوکو کوونکو کې د چچنیا مشر رمضان کادیروف د وګنر د شخصي پوځي کمپنۍ د مالک یفګینی پرایګوزن د ریاست نه منظور شوی د ټلویزیون د غړو د موسیقي د مشهور خلکو په هیواد کې د قمپرستو د بلاګرانو ټولنه شامل ده. اوکران کې د روس یرغل او روسي معلوماتو په هکله نور تفصیل زموږ د همکار ارباب محمود علي څخوري.
د برتانی د دفاع وزارت ویل دی چې نیوکه د سیاسي مشرانو په ځای د پوسټ په اعلی کمانډرانو کېږي خو زیاتوي چې د ولس د نیوکه د روس د استابلیشمنت خلاف دی او په دې وجه لږ ډېر برداشت کېږي او ډېر ممکن ده چې د مخه ونه نیول شي. روس ویل دی چې د ریلګاډو په نظام او د کرایمیا او روس ترمنځ په لوی لاره په پل د شوي ټرک بمی چودنې په وجه لاره ویجاړه شوې ده. د چودنې په وجه په پل اتلونکو د تیلو په اوه ټینکرانو باندې اور لګېدلې دی. د چودنې ذمواري چا نه ده منلې خو د اوکراین د صدر ولادیمیر زیلینسکي مشاور مایخیلو پودلیک په ټویټر د پل تصویر شریک کړی دی چې ورته لاندې لیکلي شوي دي چې کرایمیا پل دا شروعات دی. هر څه چې غیر قانوني دي خامخا تباه کول پکار دي. هر څه چې اوکراین نه اغلا شوي دي خامخا به واپس کول وي او د روس دخوا چې هر څه قبضه شوي دي هغوی به وستل وي. روس خپل عملیات زیاتره د اوکراین په هغو سیمو کې سیوا کړي دي چې دوی یې د ځان سره شاملولو دعوی کوي. د ای پی خبرې ادارې تر مخه د خارکیف میر اهور تریخوف په ټلګرام ویلي دي چې د خالی په سحر میزایل د ښار په مرکز کې گزار کړل شوی دی. نوموړي ویلي دي چې د چاودنې په وجه د تیپی مرکز په شمول یو شمېر ودانو ته اور لګېدلې دی. د زپوریزیزیا د سیمې اوکراینی گورنر ویلي دي چې د جمعې په ورځ روس د سیمې په مرکز لا نور زیات میزایل گزار کړی دي او په دغه سیمه کې د ایران جوړ شوی شهید یوسل شپګ دیرش نومې ډرونز په ړومبي ځل کارولې دي. زپوریزیزیا کې د ستوګنې په ودانۍ د میزایل په حمله کې د وژل شوو کسانو شمار 400 ته رسیدلې دی. د ماسکو دخوا د اوکراین د ځان سره شامل کړي علاقو کې د روس د دفاع وزارت ویلي دي چې دوی په سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ په شاتم بولې دي. په اني حال کې د اوکراین د چارواکو او پوځیانو تر مخه د جنگ په ځای کې د دوی د رابطو سټارلینک آلاتو کې ستونزې رامخته شوې دي او کېدلی شي په دې وجه دوی د روس نه بیرته خپل علاقې نه دي نیولې. د فاینانشل ټایمز د رپورټ تر مخه د ایلن ماسک د سپیس ایکس د خوا جوړ شوی د سټارلینک په زرګونو ترمینل د امریکای حکومت او د اوکراینی ځواکونو سره مرسته کوونکو اغستلې وي. دا نظام ډرونز کنټرول کوي او دا اوکراینی ځواکونو ته معلومات ورکوي او په هغو علاقو کې چې د انټرنیټ محفوظ نظام نه وي په هغو کې د دوی د رابطو ذریعه ده. د اوکراین چارواکي وایي د دې خرابې په وجه دوی ته ډېرې غټې ستونزې ورپېښې شوې دي. په دې اړه ایلن ماسک او سپیس ایکس د ټایمز پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی خو بیا وروستو ماسک په ټویټر لیکلی دي چې د جنگ په میدان کې چې سره روان دي دا د خلکو سره د شریکولو نه دي. اوکراین ویل دي چې د روس نه یې یو شمېر علاقې بیرته نیولې دي او دا چې په ځینو علاقو کې اوس هم توده جګړه روانه ده. د زپریزیزیا د جوهری بجلی ګرګر چاپیرا ډزو یو وار بیا په نړیواله کچه تشویش را مخته کړی دی. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.diwanews.com. ٹویٹر @ voa.diwa.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیوا ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 8 نیټه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځاښ په مومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د پاکستان سینټ کې په خیبر پختونخوا کې د ترخګری زیاتیدونکو پیښو باندې اندېښنه څرګند کړې شوې. بلخوا د پاکستان په ګلګت بلتستان کې وسلواله ډلې مرکزي سړک تړلې او په سوات کې پولیسو داوه کړې چې په عملیاتو کې یې دوه ترخګر وجلي، خو ځایي خلک وایي چې بېګونه پلار او زوی وو. د پاکستان د پوز مشر جنرال باجوا په کاکول کې تربیت اخستونکو عسکرو ته ویلي د منظم ترخګر ډلو ملای ماته کړي، خو څېړنکار دغه خبره سمه نه بلي. د برتانیې دفاع وزارت په ټویټر ویلي چې د روس دفاع وزارت باندې د هیواد دننه د مختلفو اړخونو نه سختې نیوکې پیل شوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سینټ کې په خیبر پختونخوا کې د ترخګر زیاتیدونکو پیښو باندې اندېښنه څرګند کړې شوې او د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی سره د مذاکراتو د احوال غوښتنه هم شوې ده. دا بحث په داسې حال کې شوی دی چې په وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت د ټي ټي پی لخوا د بریدونو سیوا کېدو د خبرداري اعلامیه خپره کړې ده. د جمعیت اسلامي سره تعلق لرونکي په سینټ کې د دفاع قائمه کمیټې غړي مشتاق احمد وویل په سینټ کې وخت په وخت په خیبر پختونخوا کې د بدنې په پیښو په خبرو کې هغه ویلي دي چې په خپل یې په دغه اړه سینیٹ کے تحریک جمع کرے چی پارلیمان دی خبر کرے شی چی خیبر پختونخوا کی بریدون روان دی، خلق پا حدف کی گی، دی خلقو نقلنگ غختل کی گی، دوی با غختن کئی چی پارلیمان تا دی زواب ویل شی چی دا خلق چارا وستی او سنگ را غلی. نموڑی ویل حقا بیا بیا پا پارلیمان کی دا خبر کرے چی دا افغانستان سر پا پول ازغن تار ولگول شو، پول سیل کرے شوا، پوز او اف سی په ځای کړی شوی دی او د ټي ټي پی سره ډزبندی شوی او په مذاکراتو کې د ټي ټي پی قیدیان هم پریښودل شوی. نو دا دومره خلک بیا څنګه راغله؟ دا ډیره مهمه پوښتنه ده او ټول پوښتنه دا پوښتنه کوي چې د دې خلکو مخنیوي ولې ونه شو. د پاکستان په ګلګت بلتستان چې لاس سیمه کې اوسیدونکو وینا ده چې د جمعې په ورځ وسلواله ډلې لخوا مرکزي سړک تړلې شوې او په سفر روان د ګلګت بلتستان سینیئر وزیر کرنل ریټایرډ عبیدالله بیگ او یو شمیر سیلانیان یې دغلته د ځانه سره د خالي ورځې تر سهاره پورې ایسار کړي وو. په ټولنیزو رسنیو ځینې خبر شوی ویډیوګانو کې ښکاریږي چې د وسلواله ډلې کمانډر حبیب الرحمن د ټوپک پر لاس ځایي ژبه کې خپلو غوښتنو په اړه باندې وینا کوي. د حکومت له لورې د دغه صورتحال په اړه باندې څه نه دي ویل شوي. ځایی اوسیدونکي وایي چې دغه وسلوال د چلاس ښار نه لس کیلومتره لرې لوی سړک ته راوتلی وو. ځایی اوسیدونکو ډیوا رادیو ته ویلي دي چې دغه وسلوال د وړاندې نه د ګلګت بلتستان یا طالبان ګلګت بلتستان په نامه باندې پیژندل کیږي. دوی وایي چې ځایی پولیسو بیا د عالمانو یو ډله مذاکراتو ته ورلېږلې وه او دغه خبرې بیا د خالي ورځې تر سهاره پورې روانې وې. ډیوا رادیو په دې اړه باندې د سرکاري چارواکو سره د رابطې هڅه کړې خو کامیابه شوې نه دي. خیبر پختونخوا د سلګری سیمه سوات کې پولیسو ویلي دي چې امنیتي ځواکونو نن د رحیم آباد تانې په علاقه کې عملیات کړي چې پکې دوه ترخګر وجل شوي دي او څلور پوځیان او یو لاروی په دغه کې جوبل شوي. پوځ تر اوسه پورې په خپل دغه پیښه باندې په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د سوات د رحیم تانې د پولیسو مشر ایس ایچ او ډیوا ته دغه خبره تایید کړې. د ویلي دي چې د پیښې د وجل شوو او ترخګرو په اړه به نور تفصیل وروسته وړاندې کوي، خو پیښه کې وجل شوي پلار او زوی دي د کومې ځایي خلکو تایید کړې او ترخګر نه وو. د وجل شوي تن یو بل زوی ویلي چې ورور یې د پیسو په سر د یو پنجابي او افغان شهریت لرونکي تن سره لانجې په سر تختول شوی وو چې د خالی پور سلور تنانو ساده لباس کې دغه هلک د پلار خواته راوسته. دی وایي چې دغه محل په بنده کوټه کې دوی په یو بل باندې ډزې وکړي چې پکې سلور دغه هلک تختون کې جوبل شول. د کومو چې پیژنګلو وروستو د پاوز کپتان ذوالفقار نایک، گل صادق، لانس نایک، نصیر اقبال او سپایی ساجد په نوم باندې وشوا. وروسته نور کسان هم دوی راوغوښتل او پلار او زوی چې تختول شوی وو د ګاډي څخه راښکته کړی شول او په ډزو وجل شول. په کوم ګاډي کې چې پوځیان په ساده لباس کې ورغلي دغه ګاډی د محمد ذوالفقار جتوی په نوم رجسټر شوی او لمبر یې هم خپور کړی شوی دی. د دې تفصیل وروسته پوز کوم څه نه دی ویلي. بل لورته د اګست د میاشتې راهیسې په سوات او په خیبر پښتونخوا کې په بدنۍ او وسلوال فعالیتونو په ضد باندې امن لپاره پرله پسې مظاهرې روانې دي. پرون هم د سوات په خوازاخېله کې دغه ډول درنه احتجاجي مظاهره شوې ده. د سوات د قومي جرګې ویاند پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا مشر خورشید کاکاجي وایي د سوات د خلکو لپاره دا اندېښنې خبره ده چې تېرې بدنۍ دوی سخت اغېزمنده کړې دي او اوس بیا د اګست د میاشتې راهیسې داسې حالات جوړېږي ځکه د سوات او ټولې پښتونخوا خلکو ورته مثبت خبرګون ښکاره کړي او د امن غوښتو لپاره یې احتجاجي مظاهرې شروع کړي دي. بلخوا د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا په کاکول کې پوځي تربیت سر ته رسوونکو عسکرو ته وینا کې ویلي په تیرو شلو کلونو کې یې د اولس په مرسته د منظمه ترهګر ډلو ملا ماته کړې ده خو څېړونکي د پوځ د مشر دغه وینا سمه نه بولي. د دفاع چارو څېړونکي ریټایر بریګیډر صاد ویلي دي چې د پوځي مشر دا بیان غلط دی ځکه چې د پاکستان دوه صوبې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي حالات ښه نه دي. دی وایي چې په خصوصي توګه په خیبر پختونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا فعالیتونه ورځ تر بله سیوا کیږي. دی وایي چې پولیس او امنیتي ادارې یې په هدف دي او د امن لپاره غږ پورته کوونکي وجل کیږي کوم چې څرګنده ده د بدمنۍ اړخته حالات روان دي. د پاکستان د پوز مشر کیډټانو ته وینا کې په سیمه ییزه امنیت باندې خبرې کړي او وایي چې سویلي آسیا کې د خلکو ژوند د مالی ترقۍ معاشي سوکالۍ او امن سره تړلی دی. د برتانیې دفاع وزارت په ټویټر ویلي دي چې د روس دفاع وزارت باندې د هیواد دننه مختلفو اړخونو نه سخت نیوکې پیل شوې دي. دا نیوکې د روس د پوز لخوا د تمو پر ضد د جګړې په میدان کې په وروستو کېدلو باندې شوې دي. په نیوکو کوونکو کې د چیچنیا مشر رمضان قدیروف، د یو شخصي امنیتي شرکت ویګنر مالک یوګنی فرګوزون، د روس سرکاري ټي وی نتاقان سندرغاړي او سخت دریزه قمپرسته لیکوالان شامل دي. د برتانیې دفاع وزارت ویلي دي چې نیوکو کې د روس سیاسي مشرانو پر ځای د پوز اعلی قیادت په هدف کړی شوی خو دا هم د روس اسټابلیشمنت پر ضد د ولس غبرګون ښکاره کوي. د کوم په شا چې د روس لوی سیاسي ګوند ولاړ دی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
په ایران کې چارواکي وایي د پولیسو په قید کې د مړې شوې پیغلې مهسا امینی په حق لد په پلټنو کې معلومه شوه چې هغه د وهلو ډبولو له کبله نه بلکې د ناروغۍ له کبله مړه شوې ده. په دې اړه نور حال زموږ د همکاري وږمه جلوان څخه اوري.
په ایران کې چارواکي وایي د پولیسو په قید کې د مړې شوې پیغلې مهسا امینی په حق لد په پلټنو کې معلومه شوه چې هغه د وهل ټکولو له کبله نه بلکې د بيمارۍ له کبله مړه شوې. د ایران د عدلیه طب سازمان د جمعې اکتوبر په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا دوه شکلنه جنۍ په سر یا د بدن په مهمو اندامونو د ضربونو له کبله نه بلکې د هغه عملیاتو سره تړلې د درد مړه شوې چې په مغزو کې د غوټې په خاطر پخوا کړې وو. خو بل پلو بیا د امینی مور او پلار ټینګار کوي چې لور یې هیڅ ډول ناروغي نه درلودله او د ایران د اخلاقي امنیت د پولیسو په ضد یې شکایت هم کړی. په عراق کې د میرمن امینی یو خپلوان هم د فرانس پریس خبری ایجنس ویلي چې پولیسو مهسا ته پر سر سخت گزار ورکړی او هم د دې لکبله هغه مړه شوه. مهسا امینی چې اصلا د ایران د کوردستان اوسیدونکې وه تیره میاشت په تهران کې د اخلاقي امنیت د پولیسو لخوا ونیول شوه چې وروسته د کوما په حالت کې روغتون ته یوړل شوه او هم هلته یې سا ورکړه. د امینی تر وژل کېدو وروسته د نننه په ایران او د ایران څخه بهر داسې پراخې ولسی مظاهرې پیل شوې چې په دې هیواد کې دا درې کاله کېږي ساری نه لري. پولیسو او امنیتی ځواکونو همدارنګه ګڼ شمېر مظاهره چان نیولي او د بشري حقوقو د ځینو ادارو د معلوماتو له مخې تر سل نه ډېر مظاهره چان وژل شوي هم دي، خو د امنیتی ځواکونو لخوا د قوی څخه د کار اغستلو سربیره په ایران کې دویشتمه شپه ده چې خلک مظاهره هم کوي. مظاهره چان اوس کوشش کوي چې د نیول کېدو څخه د بچ کېدلو په خاطر خپل ځان پټ وساتي او په ویډیوګانو کې خپل مخونه تتوي او د مرګ دیوي په امیرانو داسې شعارونه هم ورکوي چې هدف یې د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله خامنائی دی. د فرانس پرس خبری ایجنسی ته داسې ویډیوګانې هم رسیدلې دي چې میرمنې د خپلو کورونو د برندو څخه د میرمن ژوند او ازادۍ شعارونه ورکوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ده د ماشومان د ژغورنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن ویلي په پاکستان کې د 3.4 میلیون څخه زیات ماشومان د سخت لوږې سره مخ دي. د سازمان تر مخه د هیواد په سیلاب ځپلو سیمو کې د اندازې له مخې 6000 ماشومان اوس د خوراک د سخت کمی ښکار دي او د سخت خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. کاربوهان وایي په هیواد کې د خوراکي توکو د لوړو بیو له امله خلک نشي کولای چې کافي خواړه پیدا کړي، ځکه ماشومانو ته مناسب خوراک نه ورکول کیږي. وایي که چیرې د ماشومانو دغه ضرورت پوره نشي نو د خوارځواکۍ له امله ګڼ ماشومان مړه کېدلی هم شي او په ډول ډول ناروغیو باندې هم اخته کېدلی شي. نور تفصیل د ډیوی د خبریال عبدالرزاق په ریپورت کې.
د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیو دی چلډرن په خپل یو بیان کې ویلي چې په پاکستان کې د سیلاب د تباهۍ له امله د لوږې ښکار د خلکو په تعداد کې 50% زیاتوالی راغلی. د پېښور زری پوهنتون د کلایمیټ چینج مرکز په خوانی مشر ډاکټر محمد اکمل وایس اف امریکا ډی ونیوز ته وایي چې د خلکو آمدن کم دی او د خوراکي توکو نرخونه روستر بلی سیوا کیږي، ځکه مناسب خوراک نشي اغستلې.
کوم چې زموږ بیسیک ریکوایرمنټ دي، دا پروټین شو یا کاربوهایډریټ شو یا منرل شو یا وټامینز دي، دا ډیفیشینسی جنرالایز دا په ملک کې ډیره غټه مسله ده. شو کې د خوراک سيزونه چې کم دي د برداشت دا بار دي، نو ځکه قلت جوړي او دغه وجه نه بيماريانه مرز دي، دغه وجه نه چې کم دي کمزوريانه مرز دي. غربت زمونږه مین وجه ده چې مونږ سيزونو د خرید طاقت نشته. د خلکو حکومت ته پالیسی په کار ده چې دا چې د هغه چې کم د خوراک ضروري سيزونه چې کم دي دا انتهایی افورډیبل چې موږ ورته وایو چې د برداشت کې راځي اگر ریټ باندې چلیږي.
د سازمان تر مخه په پاکستان کې یو کم 15 لکه او 15000 خلک د خوراک د کمی سره مخ وو، خو اوس د هغې شمیره 14 لکه او 20000 ته لوړه شوې چې پکې د زیاتو تعلق د سیلاب ځپلو سیمو سره دی. د سازمان په بیان کې دا هم ویل شوی چې د یخنۍ په موسم کې د غشمیره نور هم سیوا کېدل شي او که په وخت ګامونه وانغستل شول نو د لکونو په تعداد کې د ځوانانو ژوند به د خطر سره مخ شي. په آغا خان فاونډیشن کې د غذایت ماهر مشتاق حسین وایس اپ امریکا ډی ونیوز توای کوم ماشومان چې د خوراک د کمی سره مخ وي نو په هغو کې نیمایي ژوند لا سور کړی او یا ځینې په جسمانی توګه معذور شي.
کله چې ماشوم د غذایي قلت شکار شي داغه وینه باندې جوړیږي، نو څه قسم بیماری کوم د ملیریا شو، ټایفاید شو او نور د ځانلو بیماریانو شنه ټولې بل دی ماشوم ته لري. نو فرض کړه ماشوم ته پروتین تاسو نه ورکې او خوراک نه ورکې، دا د قوت مدافعت ختم شي، نیمه نه سیما ماشوم چې کوم دی کې بیا مړ شي. او دې سره سره کوم د معمولی وړ وړ اجزا چې کوم دی خوراک کم چې کلسیم او کم چې وټامین ډي وایو، فرض کړه ماشوم ته همخه لږه ټول خوراک نه ملایږي، نو دا نو بچو چې کی او دې کې بیا مختلف قسم بیماری لکه یوم ونی ماشوم چې کومه اگر لاس خو کمزور شي بعضې ماشومان داسې لګی چې ای کړو کې خو هغه چې خپل غین له خپل راکږي.
سیو دی چلډرن سازمان وایي د سیلابونو لوجې فصلونو او سارو ته زیان رسیدلی او د توکو د کمی لوجې په قیمتونو کې هم زیاتوالی راغلی دی. بلخوا د سیلاب نه متاثر شو خلکو سره د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو ترڅنګ د غیر دولتي ادارو لخوا د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې دوام لري. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډی ونیوز پیښور.
د د بلوچستان سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي اسلام بوتانی تور لګولی چې په بلوچستان کې په بیلابیلو پروژو کې کارکوونکي کمپنۍ د استحصالي قوتونو په توګه کار کوي او د گوادر لسبیلی په ساحلي سیمو کې چاپیریال ته نقصان رسوي او سمندري ژوند تباه کوي. قومي اسمبلی کې تیره ورځ د وینا پر مهال نوموړي دا تور هم پورې کړی چې چینایي کمپنۍ ځایي خلک د ملازمتونو هم بې برخې کړي دي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د تیری جمعې په ورځ قومي اسمبلی کې په نقطه اعتراض د وینا په محل د بلوچستان لزبیلا او د گوادر د سیمو په استازیتوب د اسمبلی غړي اسلم بوټانی دغلته د چینایي کمپنیانو په کردار سخت ټکونه کړي او د ویلي دغه چینایي کمپنیانی صوبه کې د راغلي سیلاب په وخت د خلکو مرستې ملاتړ ته هم نه وي ورغلي. نوموړي په گوادر او لزبیلا کې د کویلې څخه د بجلی د جوړولو په چینایي کمپنیانو دا تور هم لګولی چې هغوی د پاکستان حکومت ته ټیکس نه ورکوي.
لیکن سر چائنیز کمپنیز جو وہ استحصالی قوت کے طور پہ ہمارے پاس آ رہی ہیں.
ہغوی چین زمن دوست ہیواد دے پدے کے حس شک نشتا چہ ہغوی زمن پخ او بد وقت کے پکار راضی خو چینائی کمپنیاں نے پ بلوچستان کے دے استحصالی طاقتونو پتو گکار کوی دے چینائی جوج ماجوج کمپنیاں نو دغل تباہی خورا کڑے دا سمندر تسخا اوب پریگ دی او سمندر کے ماحول تا نقصان رسوی. نونگڑی زیات کڑے پ گوادر او لزبیلا کے کارکون کی چینائی کمپنیاں خپل زان چا تہم جواب دے نہ گنی ولی چہ وی د فوج په حفاظت کې کار کوي. د پاکستان د حکومت نه غوښتنه وکړه چې هغه دې دغلته په کارکونکو کې چینایي کمپنیانو باندې خپل عملداري پر ځای کړي. د اوبو او بجلی مرکزی وزیر خورم دستگیر بلوچستان څخه د قومي اسمبلی غړي اسلم بوټانی ته باور ورکړي چې هغه به ډیر زر د چینایي کمپنیانو د استادو سره لیدل کتل کوي او دا ستونزې به هواري کړي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري د پروژې لاندې چین پاکستان کې د 25 ارب ډالر پانګونې کوي او د دې لاندې د سړکونو زراعتو بجلی او اوبو منصوبې جوړول شامل دي. د چین د پانګونو تر ټولو لوی مرکز بلوچستان کې زیاتیدونکې ناآرامي او د پاکستان د جنوب نه تر شمال پورې د چین په کارکونکو باندې وروستو حملو هم په دواړو هیوادونو پاکستان او چین کې د سی پیک د آینده په اړه اندېښنې زیاتې کړې او د بلوچستان قامپرست ګوندونه هم په چینایي کمپنیانو د سیمې د شتمنو د لوټلو تورونه لګوي. د بلوچستان سره تعلق لرونکي د سیاسي چارو کارپوه رفیع الله کاکړ وایس اف امریکا ډیوا سره خپل سیړنه کې وای اسلم بوټانی د دغه سیمو نمائندګي کوي او د هغه خبره سم ده.
نو د هب پروجیکټ سدي هغه ترمل دی هغه په کویله باندې بجلی جوړوي. یو هبکو کمپنی دی یو چاینیز کمپنی دی. نو باغ کې ترمل پروجیکټس خو خامخا او ماحولیات تم نقصان رسي سمندري بوهایا تم نقصان رسي.
د چاپیریال ماهر ډاکټر نفیس په دې اړه وای سف امریکا ډیوا سره خبرو کې وای د سلویخ ډیګری سنتیګریډ نه زیاتو ګرمو اوبو کې د اکسیجن مقدار کم وی او کله چې دا اوبه سمندر ته غورځول کیږي نو دې سره د سمندر دننه میان او هر قسم جون تباہ کیږي.
نو دا اوبه چې دی ګولار شنو دی نه اکسیجن او اوږي هغه نو هغه بیا د کمزګی چې کم میان یا کم سونور ورکوټي ځنا وری دا سمندري ورکوټي دغی نو هغه ته بیا اکسیجن نه یاوي دی بل هغه وی هغه بیا مشي.
پاکستان کې د سی پیک لاندې د منصوبو او د هغې د لګښتونو تفصيلات نه ترلاسه کیږي. د پاکستان د پارلمان غړي هم وخت په وخت د چینایي پانګونو او په دغه کې د چین د برخې په اړه د ورکړل شو معلوماتو په کروالي نیوکې او شکونه کوي. خو راپورونه وایي چې تر اوسه پورې چین په بیلابیلو منصوبو کې شاوخوا 25 بلیون ډالر مصرف کړی دی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
بلوچستان جعفر آباد پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی وایي هغه پولیس چې یو سیلاب ځپلی یې په ډزو وژلی نیول شوی او پر ضد یې اف آی آر درج کړی شوی دی. یو پولیس په هغو خلکو باندې ډزې وکړې چې د یوې غیر دولتي موسسې لخوا د خوړو ویشلو لپاره راټول شوی وه. د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي ویلي تورن پولیس د بې نظمۍ د کنټرول لپاره ډزې کړې ځکه چې ګڼه ګوڼه زیاته وه او خوراکي توکي کم. نور حال له بلوچستان څخه د ډبې خبریال حمید سمسور راکوي.
دغه پیښه د ضلع جعفر آباد د کیټل پارم په سیمه کې د غیر دولتي موسسې له لوري په خلکو کې د خوراکي موادو د مرستو د ویشلو پر مهال باندې رامنځته سوې وه چې کله په ګڼه ګوڼه کې اړو دوړ جوړ سو د ډزو له سوابه څخه یو 24 کلن ځوان نوریز علي ووژل سو. د ده کورنۍ د ده د وژنې تور پر پولیسو باندې تړي. د ده خپلوانو او سیلاب ځپلو خلکو له مړي سره د کیټل پارم د پولیسو د تاڼې ومخ احتجاج کوي او په دغه پیښه کې د ککان پولیسو افسر په ضد باندې د کاروایی غوښتنه کوله. د ای ټی ایف د عسكر په ضد باندې د مقدمه د ثبت کولو وروسته دوی احتجاج ختم کړی. د جعفر آباد د پولیسو ایس ایس پی جواد طارق ویل چې اوس د پولیسو دغه عسكر نیول سوی دی. د جعفر آباد د پولیسو ایس ایس پی پر مخ زیاته کړله چې د این جی اوز د افسرانو د ژغورنې لپاره دغه سویدی د د په خبره چې د دغه پیښه په بش پړه توګه په لټنې تر سره کړي او کڅوک په دې کې ککړنو هرومه روبه د دوی په ضد قانوني کاروایی تر سره کړي. د مدني ټولنې فعال غړي سمی زرکونوی نوروز علی مستوی له 10 کیلومتر لري کلی زخراغلی وو.
سول سوسائٹی بلوچستان ضلع جعفر آباد تحصیل استا محمد پہ علاقے کی سیلاب زدگان اثر سوئی ضلع مستم غندنہ کئی خاص طور پر پدخ یوم زوان چی گولی للہ سے شہید سو ددا واقعی سخت غندنہ کئی دا سیلاب زپلی خلق تھی دغو کور دغو خوراک دغو ہر معاملہ سیلاب تباہ کرے دا یونی میں سے زیادہ خلق پہ کیمپوں کی ناستی حکومت دی خپل چارواکو بندی ایکشن واقعی اور مزید داسی واقعی روکتام دا پارا حکومتی چارواکو په دا معاملات باندې تربیت ډیره ضروری بلل.
د جعفر آباد سره د نصیر آباد ډیویژن ډیره مراد جمالی صوبتپور هغه سیمې دي چې له سیلاب څخه تر ټولو ډیری اغیزمنې سوي دي. دالته اوس هم اوبه ولاړې دي. حکومت ویي چې په بلوچستان کې له سیلاب څخه یو ډیر ځلې اغیزمنې سوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری هم په پاکستان د سیلاب ځپلو خلکو پایواد کې دننه د بې کور کېدو لپاره د 6.5 کروڑ ډالر غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت ویي چې له سیلاب څخه دلته 3.5 کروڑ ته نږدې خلک ځپل سوي دي. حمید سمسور وی وی ډیوا کوټه.
اوس هم د پښتنو د باندې پیژندنې په لړۍ کې زموږ همکار سردار علي ټکر دی او بل پښتون دی پاړه خبرې کوي په ګډه ورو.
خو ګوریدونکو نن به د سره د یوې خزینه شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی صفیا صدیقی. ډاکټر شاه جهان په خپل کتاب په پښتو ادب کې د میرمنو برخه کې د صفیا صدیقی په حوالہ د سلیکی وی چې صفیا صدیقی د پښتو ژبې شاعره ده او د خاغلی عبدالرزاق صدیقی لور ده او د ننګرهار د ولایت د سرور د اولسواله د نظر آباد په کلی کې زیږیدلې ده. دا په یو روخان فکر کورنۍ کې په 1400 هجری کال کې زیږیدلې ده. صفیا صدیقی هم په درسي څانګه کې او هم د شعر او ادب په نړۍ کې د ښه استعداد څښتنه ده. د صفیا صدیقی شعرونه ډیر خواږه او آسان دي. نو راځي چې د کلام د نمونه د سره شریک کو. چې غلی غلی د کاته سر په سودا د کړم چې غلی غلی د کاته سر په سودا د کړم مین رسوا د شاه علم کې چې رسوا د کړم او چې غلی غلی د کاته رات بنو دلان دی چی غلی غلی دی کاتا را تبنو دلان دی شی خندنی چی د خلکو د خندا دکلما ما چی لی دلی هر ساکی رنگینا خوبونا ما چی لی دلی هر ساکی رنگینا خوبونا خادی دی واخستا لمانا پجڑا دکلما او اوس می چراز د پردی اوت نو خطا می صدا اوس می چراز د پردی اوت نو خطا می صدا چې د هجران په تور شپو کې یک تنها دکړما او تا چې د سترګو په کنجو کې سوګندونه کول تا چې د سترګو په کنجو کې سوګندونه کول پخپل کلو شما خیمانا بے وفا دکھلما او سوک می مینا سوک شاعرہ لیونے می بولی سوک می مینا سوک شاعرہ لیونے می بولی ہس خف نیم دا چسترگا د سبا دکھلما او ام بے خبرا ل دنیا نا ز او مینا چیرتا ام بے خبرا ل دنیا نا ز او مینا چیرتا صفیہ وائی اندیخنو سرا اشنا دکڑما خو گوری دن کو پراتلون کی پروگرام کی بدے او بل نوی شعر سرستا سپا خدمت کی زریگو اس ما سردار علی ٹکر ل اجازت رکھے پلوے لام سپارو او خجون در تغوالو
درنو اوریدن کو راپورنا مورد لاؤس هم یو اداریه چی دا امریکا دا حکومت نظر سرگندوی
دا امریکی دا خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن واشنگتن کی دا هندوستان دا خارجه چارو وزیر سبرامنیم جی شنکر سره په شریکه اخباروالو سره د خبرو اترو کولو په موقع ویل دي چې دا امریکی او دا هندوستان ترمنځ تعلقات په دنیا کې د ملکونو ترمنځ د اهمترین تعلقاتو ځینی یو دی. خاغلی بلینکن وایي چې زموږ د دواړو ملکونو خلکو ته د پیښې هرې مسلې اوارې ډېر زیات لازمی دی، که هغه د صحت د تحفظ مسله وي یا آب و هوا کې د بدلون راتلو، د خوراک د کمی یا د بین الاقوامي نظام د خلاص او آزاد ساتلو مسله وي. امریکې او هندوستان په تیرو څو کلونو کې د بحر الکاهل د سیمې د څلورو لویو ملکونو په اتحاد کې په جی شلم ګوند کې او ملګرو ملتونو کې په همو معاملو کې خپلو کې په همکارۍ کولو خپل دو اړخیز تعلقات نور سیوا کړي دي. د خارجه چارو وزیر خاغری بلینکن دا خبره په ګوته کړله چې د متحده قانونو لوی اسمبلی ته د هندوستان د خارجه چارو وزیر خاغری جی شنکر خپل تقریر کې د متحده قانونو د منشور او د دې په وجود کې د راتلو د بنیادی اصولو په حق کې خبرې وکړي. د هندوستان د خارجه چارو وزیر سبرامنیم جی شنکر د هغو مسلو هم خصوصي طور سره ذکر وکړو چې امریکې په متحده قانونو کې پورته کړي دي. د اویج د امریکې پورتکړی مسلې د خوراک تیلو او د سری د کمی سره تعلق لري، کمی چې په اوکراین کې د روس د شروع کړي جنگ د لاسا راپورته شوی دی. خاغلی بلینکن زیاته کا چې موږ نه یوازې د دې مسلو د لاسا ګرد د دنیا کې د دپلې شو خلکو د امداد د پاره د خپلو اتحادیانو او د ملګرو ملکونو د راغونډولو کار ته لاس اچولې دی، ولی دا خبره به هم یقیني کو چې موږ د دې ټولو مسلو د اواری یو برخه یو او غداشان چې د دې مسلو د پوخ اواری د پاره به مستقلی لارې چاري لټو. د بحر الکاهل د سیمې د سلورو ملکونو په اتحاد کې شاملو ملکونو متحده قانونو کې خپلو کې یو غونډه دی غرض لکړې ده چې د یو آزاد او د پرانستی هند بحر الکاهل سیمې د شریک مقصد د حصول د پاره خپلو کې همکاري جاری وساتي. خاغری بلینکن دا هم اوی چې موږ د دې ټولو مسلو د پاره خپل شریک وستوان نکار اخلو، ځکه چې موږ کې یو ملک هم د دې مسلو په یوازې ځان تابع نشي کولی. د امریکې د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن د هندوستان خپل همسنگ سبرامنیم جی شنکر سره واشنگتن کې کړو خپلو ملاقاتونو کې د امریکې او د هندوستان ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د زیاتولو په لارو چارو خبرې وکړي. امریکا د هندوستان د ټولو نه لوی تجارتي ملګری ملک دی. تیر کال د دواړو ملکونو ترمنځ د 1,500 ارب ډالرو دواړخیزه تجارت شوی دی. دین علاوه امریکا په هندوستان کې د ټولو نه زیات سرمایه کارۍ کولو والا ملک هم دی. خو خاغری بلینکن اوی چې زموږ د دواړو ملکونو خپلو کې د نږدې ساتلو یو سبب دا دی چې دواړه ملکونه د دنیا د ټولو نه لوی جمهوري ملکونه دي، او همدغه وجه ده چې دواړه ملکونه د یو نور زیات اتحاد جوړولو په تکل کې دي، یو داسې اتحاد چرته چې به د دواړو ملکونو د اولسونو اجتونه پوره کیږي او د بنیادي بشري حقونو خاطر به پکې ساتلی شي. د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انتونی بلینکن خپل وینا په دې ختم کړله چې په دنیا کې نورو چرته دو ملکونو ته د رواني صدای د مستقبل خکولو داسې بهترین موقع نه دی حاصلی لکه څومره چې امریکې او هندوستان ته حاصل دي. نن ورځ امریکا او هندوستان دواړه د یو داسې شریک سوچ لاندې په شریکه همکاري کوي چې دین وړاندې نه ده کړی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3-0-USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.